السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی زومید زهیر معلم. د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکو وايي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډیر پراخه او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسي تیر شپه د ایکس شبکې په یو باس کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی و دا خبره وکړه. هغه وویل
بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یو ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، خپل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي څه روان دي.
ایرمن عباسي وویل چې د بشري حقونو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشري حقونو ښځو پر وضعیت بل راپور خپور کړي. ایرمن عباسي تر دې خلا ازادي رادیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خوځو اونجونو د خپل سرونی ونو د زیاتیدو په باب اندېښنه ښودلې و. نن یکشن بعد فبرورۍ 11مه د ساينس برخه کې د فعال اونجونو خوځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن سهار په خپل اکسپانډر لیکلي خځې د نړیواله ساينس ټولنې یوازې یو په درېمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې ونډه او بودیجه هم کمه ده. ښاغلي ګوترش لیکلي انجونې او خوځې ساينس سره اړیکه لري او هغه وخت رسیدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر نجلۍ او خوځې په ملاتړ هم ټینګار کړی څو د ده په خبره وشي کولی خپل ظرفیت لوړې کړي. په نړۍ کې داسې مال د ساینس برخه کې د فعال انجونو او خوځو نړیواله ورځ منزل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان عدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف هم پکې حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو، ترجیحي تعارفو، د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونې بحث وشو. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو روسیا د ګوتو پشمیر هغه هیوادونو له ډلې ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلیکلي میدان کې خپله دویمه 500 اورایه یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نظیم سادات نن اکشن باز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تمه لري افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي.
که څه هم افغان لوبډلې اون شو کولی لومړی لوبه وګټي، بشپړ چمتووالی نیولی تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګ وکړي او دغه لوبه په خپلې بریا تمام کړي.
دواړه هیوادونه به درېمه 500 اوریزه مسابقه را روانه چې هرشنبه پورې ده. په پاکستان کې انتخابات وروسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړه برخمنه آزاد او بریالي نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړي. یو نیوز پاکستاني ټلویزیون خبر ورکړی چې تمه د نند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه په اختلافي مسایلو خبرې وکړي. د شنبه په شپه هم آصف زرداری او د نواز شریف ورور شهباز شریف سره کتلي او د ګډ حکومت د جوړولو په اړه یې د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواک نوماندانو اکثریت چوکۍ ګټلې او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون به وفاقي حکومت هم دوی وي. د پاکستان انتخاباتو کمیسیون د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبه په ورځ پارلماني ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ملاتړ برخمن خپلواک نوماندانو 2 نوي، مسلم لیگ 6 اویا او پیپلز ګوند 45 چوکۍ ګټلې دي. د دې پایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه دی توانېدلې په پارلمان کې غوڅ اکثریت چوکۍ خپلې کړي. او د مونشن امنیتي کانفرنس مشر وایي دا د نشي ردولای چې روسیا خایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن دا څرګندونې پر نشان به داسې وخت وکړي چې ټاکل شوی د فبروري 14مې تر 13مې د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان به بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پښتنه وشو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به دا داسې قومي حمله امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل طبعا پوتین وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګېدل په 16مه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه. مننه چې ازادي رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د دې پښتو خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه تانډه چانګي او پرسي درسي ساعت لپاره جلا شوی. خو له هغه وړاندې څو راپور نه واوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په یوه او بله نامه د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د ښاغلي بینیت په خبره د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو ښځو نیول زیات شوي چې اصلاً په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګڼې ښځې د هغه څه له امله هم نیول شوي چې ظاهراً بد حجابي ګڼل شوي او دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول شوې. د طالبانو د حکومت ویان تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي وو چې ښځې او نجونې د بد حجابۍ په تور نیول شوي وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسي چې په یوه او بل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. ښاغلی بینیت تېره شپه د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یوه بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
موږ د طالبانو غواړو چې خپلې ټولې خپلسري نیونې کمې کړي چې له مخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله نجونې او ښځې په نښه کېږي او طالبان دي د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوې چې د کابل په دشت برچی کې د ښځو د خپلسرو نیونو د عملیاتو په یدو تر ډېره هلته ځایي هزاره وګړي اغېزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول سول.
د ښاغلي بینیت په وینا د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو ښځو خپلسري نیول زیات شوي چې اصلاً یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشي سوي دي. ښاغلي مجاهد تېره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په پارونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څېړل سوی وي. ښاغلی بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1948 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقونو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته شوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1989 کې د اګست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسمن یو ځای سوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
یو شمیر لزده کرو به برخی شب انجونی در افغانستان پاره دو دوهی دو غنده بدرشل که لملگرو ملتونو غاڑی چه در طالبانو پر حکمت فشار راوری چو دو دوهی دو خونسو یو پهانتونونو دروازی پرانیزی. دوی وای جدی نړیوال فشارو نکولشی در سون زاواره که در طالبانو حکمت در دو دوهی پا غنده کشی در فبروری پاتر لسمه اونو لسمه نیتا جوڑی که در گدون بلن ورکلل شوی خو حقوی تروس پا یاد غنده که در اشتراک یا نه اشتراک پاره چنده دی ویلی.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او محصلانې یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولی شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي، څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکې او د 12 ټولګي زده کوونکې کوبرا چې له تېرو څه باندې 2 کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، آزادی رادیو ته وویل
د جلیان حسین بشپړ
خبر یاست چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ لا غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارات فشار راوړي څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د څلورم سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکې او محصلانې دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه، او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای
څنګه. او د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د نخنی وړ بولیا وایي غنی کورنۍ لوګي کړي. په افغانستان کې په ډیر شمیر کسان هم وایي نو ورته کار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي، د ګرانۍ له وجې د اړتیا وړ شیان نشي رانیولای. بلخوا د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سږکال د زیانګالو کورنیو لاسنیوي ته دوام ورکړي. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د بیکاری زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړی او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبرۍ غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي، چې اکثرو کسانو د همدغې معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایاتو کې وچکالي شدیده وچکالي ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي، دغې هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري، د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغوی ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شایي زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي
نه کار سته نه بل فعالیت، غواړو چې د سپین بلدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو، دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي.
د غور یوه اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلا له یوې خوا په افغانستان کې ګراني ډېره ده، بل ورته د طالبانو حکومت له هر کوره د عشر په نامه له 1500 تر 1000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې ګراني ده دا ملت د عشر دغه پیسې له کومه کړي. هر یو خپل کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپل کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سش قلبه زیانګال کورنیو او کرونګورو ته نقدی مرستي د غراز بلایوز مرستي او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو څو د دوی لاسنیوي وکړو چې خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ولسوی په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړ کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کور موابات چې ازادي راډیو اوري اوس مخ خبرونه تعقیبوي. د خبرونه په پال کې یادونه وکړه چې ډیره برخه دوه ونیز پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت لپاره جلا شوې دا پروګرامونه یو خپل پسې خبريږي. تاسو خبره زولاري
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خبرونې ته موضوع همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکترا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مو په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې دی وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي دا محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت دالشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه، او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یو زیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انی وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي، بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد و، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته، خو دلته هم شرایط ډېر سخت و، د انقلاب نه تښتېدلي وو، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅه وه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وې. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي، ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته وو خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي، هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید مونږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه وو، ما غوښته چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلی او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1988 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په ښو نمرو باندې فارغ شم. ښه مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلواني کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني و او ما ډېره ښه پهلواني کوله، ټولو خلکو د پهلواني له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد ښه میادیږي راته ویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه ږدي. د مثبت فکر خاوند وي او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یوه خالیګا وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم. خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اتاتیوم کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نه وای جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په دیارلس سوه اتاتیوم کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شی ده چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله داشته ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یوه ښه لاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډېرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډېرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډېر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصروفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپیډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپیډ کې مصروفه وي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپیډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خوا د غو سره ډیره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چلې هم ورزده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا کورنۍ مشرانو ته چې کله خپل ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي، ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری داسې اپس پیدا شوي دي، مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخانه، ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول. یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې، ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکرارم، پیله له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خونکي مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمایښته بریالي وتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړېدل دي. د خونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لوښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1485 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړل. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړی. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل سو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنا او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1948 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. ده کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واقع د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزیو ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه وه په پاڅون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن شو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای شو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. شاه شجاع د لومړي ځل واکمني څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند شو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډېر شو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه شوه. همهغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمېنه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلي یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221
مسافرے مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شڑ رجنا و مسافر مسافرے خڑ یارا مسافر پیزا باسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتھما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن تر